په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو. سرټکی تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې توپانی باران پنځه کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. حکومتي سرچینې پختون ژغورنې غورځنګ وایي په کامی سملا کې د جنوبي وزستان استازی او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزستان گرفتار شوی دی. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. او د اوکراین چارواکو وایي د دې هیواد په جنوب کې یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. بشپړ خبرونه. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز سیلای او باران شپږ کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکړل. د نوموړي په خبره باران د بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان او شمالي وزستان ضلع زیات ځپلې دي. د چارواکي زیاته کړې په وژل شو او ژوبلو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. پی ډی ایم ای په عین وخت کې ویلي چې په اغیزمنو سیمو کې یې له ریسکیو یو دوه دوه سره په ګډه امدادي کارونه پیل کړي دي. د جون پر شپږمه هم په یادو جنوبي ضلعو کې تیز سیلۍ او باران ویش کسان وژلي او شاوخوا یو څلوېښت نورې زخمي کړي وو. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کامی سملا کې د جنوبي وزستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. وزیر ډرایور بادشاه پښتین نن د جون پر نولسمه مشال اډو ته ویل د پاکستان پوځ او ملیشه ځواکونو په سپلګا سیمه کې علي وزیر له موټر ښکته کړل او یوې نږدې پوځي کلا ته یووړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخخ ادریس پښتین نن پر ټوټر لیکلی چې وزیر هغه مهال ونیول شو کله چې هغه د کامی سملا په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. ځایي چارواکو په رسمي توګه د وزیر د نیونې تصدیق نه ده کړی. البته مشال اډیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے او د پوز له څلور چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټول د نمونو نښولو په شرط د علي وزیر د گرفتارۍ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي علي وزیر د پاکستان د پلټن وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره مقدمه کې نیولې ده. اف آی اے د جون پر ولسم علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نور غړو ته نوټیسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. منظور پښتین پرون د جون پر اتلسم له مشال اډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوی کچې یو څلور کسیزه کمیټه اعلان کړې ده. نوموړي پرون د جون پر اتلسمه پر ټویټر لیکلي چې د پلټنو وفاقي ادارې او نورو اړونده ادارو ته حکم کړی چې په انساني کاچا کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن یعنې د جون نولسمه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانیو به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جون پر څوارلسمه د یونان په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا و نیم سوه کسان سپارول. په دې برخه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورګ دي چې د موندلو لپاره عملیات روان دي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. بانک نن په خپور کړي او رپورټ کې افغانستان داسې یو هیواد بللی دی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت په خرابېدو دی. په راپورټ کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو بندیزونو ته په اشاره زیاته شوې چې طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپورټ په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په داسې حال کې چې نن د جون پر نولسمه د اوکراین له ختیځې سیمې دونیس څخه د سختې جګړې رپورټونه خپاره شول. کیف هڅه وکړه چې د اوکراین جنوبي سیمې د روسیې له ولکې آزادې کړي. اوکراینیو چارواکو ویلي په ژاپورژیا سیمه کې د پیات خاتکی په نوم یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. په زاپوریژیا کې د اوکراین یوه لویه اټومي بټه موجوده ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په خپلې یوې ویډیوي وینا کې هوډ ښکاره کړل چې ځواکونه به خپله ټوله خاوره له روسیې تسلط خلاصوي. په عین وخت کې روسیې اوکراین تورن کړی چې ځواکونه یې د سرحدي سیمې بلګرود پر یوه ښارګوټي بمباري کړې ده. روسیا له تیرو شپاړس میاشتو راهیسې چې اوکراین یې تر بشپړ یرغل لاندې دی تقریبا هر ورځ پر خپلو سرحدي سیمو د اوکراینی ځواکونو د بمباریو رپورټونه ورکوي. د خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه اورو. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې پرونی بارانونو په خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. په کامي سملا کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. د غورځنګ یو ځایي فعال حاجي صمد وایي علي وزیر د پاکستان پوز نیولی او دوی نه دي خبر چې چیرته ډولې دی. د جنوبي وزیرستان د واڼه اوسیدونکي اندېښمن دي چې په بازار کې د ځینو خلکو لخوا د وسلو په ګرځولو پولیس او انتظامي ځانونه غلي اچولي دي. او د بونیر د انځر کلی مشرانو پر جهیز د بندیز پریکړه کړې ده.
دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بل سره سیالي ده.
ملي دال مشال رادیو سره اوسه. اوس پر شوریدونکو رپورټونو ته تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزی سیلۍ او باران شپږ کسان وژلي او یو او یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال ریډیو ته ورکړل. د وویل زیاته مرګ ژوبله د ځینو جنوبي ضلعو خلکو ته اوښتې او په خبره چې هلته امدادي سرګرمۍ روانې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان شهزاد خان د جون په 19 خپل تازه رپورت خپرولو ورستو مشال لیړو ته ویل چې د اتوار په مخام د صوبې ځینو برخو کې تیزو هواګانو غلې او بارانونو په نتیجه کې تر دې دمه شپږ کسان مړه او اویا څخه سیوا ژوبل شوي دي. دوی وایي د ځاني ځان علاوه کورونو او ودانۍ هم خرابې کړې دي. دا چې کمې سیمې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس هلته امدادي کاروانې په سړول دي. دوی وایي
کم زیات ضلع متاثر شوی دی کی بنو دے ڈی آئی خان دے لکی مربت دے اور ناز تجرستان دے بنو کی دری کسان پہ حق لسی دری دی چھ حکم کی یو زنانا او دو معشومان شامل دی. دراصل ڈی آئی خان کی یو معشوم دے لکی مربت کی ہم یو معشوم دے اور ناز تجرستان کی یو زنانا پہ حق لسی دلی دا. چکم زخمیان دی نو بنو کی ٹول نزیات زخمیان مخترات دی دی پانزوس کسان لکی مربت کی پنزل لس کسان جو بل شوی دی. ٹول ضلع انتظامیہ چکم داغا الرٹ لے شوی دا اور امدادی سرگرمی
ابتدائی طبی امداد رستو روختنون تا رسولی شوی دی او درملن روانه ده. دا قدرتی اپتونو د نظم ادارې ترمخه حکومتي پالیسې ترمخه با مړو شوی او ژوبل شوی کسانو او دغه ډول ړنګ ودانو ولته با معاوضه ورکول کیږي. د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو شوو ورځو کې با موسم میدانی علاقو کې ګرم وي خو غرض سمو کې تیز هواګانو او بارانونه ولیدا چر شنبه ورځې نه بیا ټول صبح کې د ګرمۍ او درجه حرارت د زیاتېدو امکان دی. پېښور کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وایي چې دغه طوفاني بارانونو په اړه هم دوی متعلقه ادارو ته الرټ یا خبرداري وړاندې نه جاری کړی وو. نو ځکه زیانونه هم دا تیر ځل په شان ډېر نه دي شوي.
د محکمې موسمیات پېښور له اړخه چې دی د دې فورکاست په وخت باندې شوی وو چې دې قسم ته موسم به وي چې هواګانې به هم پکې وي او پسې به تیز باران هم کیږي. نو دغه پیشنگوئی په وجبانې سي دینو خلق هم بیا احتیاطي ګامونه پورته کی نو نقصان کم وشي ادروایز مطلب دې کدا دې قسم تاغه نوي شي نو دا نقصان ډیر شي بیا
دا یادونه چې دا جون پښ په ګام هم لکه مروت بنو او کارک ضلع کې تیز طوفانی بارانونو او هواګانو ویش کسان مړ کړي او د یو سل سلویختو نه سوای ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان په قومي سملا کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر نن په شمالي وزیرستان کې له هغه ځایه گرفتار شوی دی. د نوموړي ډرایور هم نن مشال اډو ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د سپل کې پر چیک پوسټ کې وزیر ونیو او له ځان سره یې یووړ. په سیمه کې ځینو حکومتي سرچینو هم د نوم نه خولو په شرط مشال اډو ته د علي وزیر د گرفتارۍ پخلی کړی دی. د غورزنګ ځایي مشران وایي دوی خبر نه دي چې امنیتي ځواکونو علي وزیر چیرته وړی دی، خو زیاتوي چې په میرامشاه کې د غورزنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. یو چارواکي مشال اډو ته ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې دغه پر ضد دایره شوې یوه مقدمه کې نیولې دی. عمر وزیر حال راکوي.
حکومتی سرچینې او پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی دی. د علي وزیر ډرایور بدشاه پښتین د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په موټر کې روان وو چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوس کړ او لزان سره فوزي کلا ته یوړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ حاجی صمد خان مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نیول شوی خو درک یې معلوم نه دی چې چرته یوړل شوی، او دوی د غورزنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې میرامشاه پریس کلب مخې ته په پرلت هم دغه سې ناست دي. د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی استازی محسن داوڑ هم نن د اسمبلی په غونډه کې خپل وینا کې ویلي چې علي وزیر نیول شوی خو درک یې معلوم نه دی، سو دوی ته دې وښودل شي چې په کم جرم او چرته یوړل شوی. په شمالي وزیرستان کې ځایي چارواکیو په رسمي توګه د علي وزیر د نیولو پخلی نه دی کړی. البته مشال ریډیو د پولیسو، د پلاټنو وفاقي ادارې FIA او فوج له بیلابیلو چارواکیو سره خبرې کړې او هغوی ټولو د نوم نه لیکلو په شر د علي وزیر د نیولو پخلی کړی دی. یو چارواکي وویل چې علي وزیر د پاکستان پلاټنو وفاقي ادارې FIA چارواکیو د هغه پر ضد دایره شوې مقدمه کې نیولې دی. FIA د جون په 18 نیټه علي وزیر، منظور پښتین او د غورزنګ دوه نورو غړو ته نوټسونه استولې ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون پر 13 لمشال ریډیو سره خبرو پر مهال دا تورونه رد کړل. علي وزیر، منظور پښتین او د غورزنګ نور مشران په میرامشاه کې د خپلوا غدری ملګرو د خوشی کولو لپاره پروان پرلت کې ګډون کړي. چې دا دوی په وینا فوز وړی دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مئی پر دیرشمه نیټه په سیدګي امنیتي پوسته فوز د دوی ملګري عید رحمان وزیر، جلال خان او زکی وزیر نیولې دي. د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د څه باندې دوه کلونو تر زندانۍ کې دوه وروسته د 2023 کال د فروری په 14مه له کراچي زندانه خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د منظور پښتین ولی وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 مشرانو ته نوټیسونه لیږلي او امر یې کړی چې هغوی باید ورباندې د کرکې خپرولو په تور جوړو مقدمو کې د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. غورځنګ دا تورونه بی بنیاد ګڼي او وایي دا د حکومت لخوا د هغوی د فعالیتونو د درولو یو هڅه ده. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د خپلو مخالفینو اوازونو بندولو لپاره دی قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. بشیر غواخ د موضوع تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې FIA لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوی ته پوس پر ضد د خلکو پرونې تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللې دي. منظور پښتین د جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه یې دا خنډونه د پښتنو د حقونو لپاره له خپلې مبارزې اړولې شي.
د دوی د غوښتنه انتهایی ناجایزه ده، ناروا ده. دوی د دې کار لپاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کوونکي خلک خلاف دیر شي. پاتې شول گرفتاری دي، پاتې شول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډېر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شوي یو. کله د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لری کولو لپاره زموږ مزاحمت په سر کې جیلونه، زندانونه او هر قسم هم موږ ته مشکلات راتل، موږ به فخر په کوو چې د خپل ولسونو لپاره موږ مشکلات تر وپخزان.
د پاکستان تحقیقات او وفاقي ادارې FIA د جون پر 14مه منظور پښتین او د دې غورځنګ درې او نورو مشرانو ته په لیګلو نوټیسونو کې تور پورې کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر 13مه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دي نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز زیاد جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
په پاکستان کې اوس مهال د بیان ازادي په بدترین حالت کې ده. زموږ په فکر د بیان ازادي حق تر ټولو بشري حقونو غوره دی، ځکه له دې سره د خلکو د راټولېدو حق هم تړلی دی. ریاست د نفرت پیدا کولو بیانونو ضد قوانین د خپلو ناقدینو پر ضد کاروي. د ریاست لپاره دا هم ممکن نه ده چې د خپلو وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي. په پاکستان کې دا کار له ډېر پخوا راهیسې په مسلسل ډول کېږي. د ملک په آئین کې د بیان ازادۍ حق خوندي دی، خو حکومت نوي قوانین راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لري چې معرفي کړي دي. په دې سره د خپلو وګړو ژبې بندوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوځ ضد بیانونو مقدمه نوي نه دي. د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو. پر هغه سربیره په ډیر اسمل خان کې پولیسو د جون پر 14 د دې غورزنګ یو بل مخکخ او د لادرک خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزیب مسید د چر سوزاتلو په تور گرفتار کړ. نوموړی دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هم د جون پر 14 په یو بیان کې ویل دا ښکاري چې د مسید پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړه شوې ده، خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشے منگ تر وصل 9,000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورځ نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شے
مشال لري توګه غیردون کو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په هیواد کې ترګرای په خود مخنیوي په خاطر یې په افغانستان کې طالبان او حکومت سره خبرې روان دي. خو پر امنیتی چارو نظر لرونکي ځینې خبريالان وایي د پاکستان ملکی یا سیویلین قیادت د بهرنیو تګلارې او په خاص توګه له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري. بلخوا دفاعي چارو ځینې څېړونکي وایي د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسی حکومت دریځ څرګندوي چې په خبره یې د امنیتي ادارو په سلام مشوره جوړوي. تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 14 په سوات کې یوې جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړي او له هغه راهیسې اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي، خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پښتنه دادا چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې څومره ګټور کېدې شي. په دې حق له خبريال مشتاق یوسف زی وای چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد تر لاسه کولو یو هڅه ده، خو د امنیت په ټینګولو کې به ډېره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډېر زیات کم عمل دخل وي. خلکو د اعتماد سره ولډه پاره د ووټ سره ولډه پاره دا خبرې کی په پبلک کې بجلسو کې وو، کیونکی سواد کې ملټن سره شوی دا خلکو ډېر غټ تاون شوی دي. نو دا د بلاول د پاره یو ښه موقعه چې هغه په دې باندې خبرې کړي خلکو اعتماد یې غوښته، ځکه چې خلک په سواد کې په دې باندې پریشانه دي چې کنه واقعي هغه پخوانی حالت بیا روان دی، ځکه چې طالبان راغلي وو ښکاره شوي او ځای په دې باندې واقعیت هم شوی. نو په خلکو کې یاره ډېر زیاته ده، خو زما نه دی خیال چې د بلاول په دې پالیسۍ کې څه عمل دخل وي یا هغه په دې کې څه اثرانداز شي.
د بلاول بټو زرداری دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 2020 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي، خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سیکیورټي ادارو په ودنه باندې هم دا د پاکستان یو لویه مسله ده او په دې باندې ډېر د فوکس هم دی. وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و، چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت په اړه د پاکستان د اندېښنو لري کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نورو سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره اونۍ د جرمني خبری ادارې ډی ډبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ، خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي، هغوی به له سرحدي سیمو لرې د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑانده کوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخورت چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورتی کوی. دا مشال ترسنگو سه.
د وانه ځای سودونکو په بازار کې بازار توګه د وسلو پر ګرځولو د بندیز لګول غوښتنه کوي. دوی مشال لړوي ته ویلي ځینې کسان په بازار کې ښکارا وسلې ګرځوي او د تورو شیشو ګاډۍ هم زیاتې شوې دي چې له کبله له دوی سره د امنیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ځایي خلکو تل ویلي چې د تورو شیشو په ګاډو کې هغه کسان ګرځي چې دوی په خبره نامنی جوړوي، خو ځایي پولیس وایي پر وسلو ګرځولو یې وار لمخه بندیز لګولې دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د پاکستان حکومتي چارواکیو امنیاتي حالات بې غوره کړي دي، چې په وجه یې عام خلکو هم د وانا بازار ته د وسلې سره تګ شروع کړی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي
د سویلی وزیرستان ولسی پاسون یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټری عمران مخلص خبره هم وروي.
بازار کی اور روز کا بازار کے 11,000 دکانیں نہ بندے مشتمل رہے نو ویش دے ونا کین سچویشن دی تورا شسا ہپک جیو تی جی او اصلا ہپک جیو تی جی علاقہ کے دا خوف افراز تا چے میش پہ علاقہ کے امن خرابی جی دا غا بندے در جوت خلق پریشان ا رہے میش یا ستا پلانڈ الفاظ کے دا سول کی سناتی کی چے چون کے فاٹا دے پاکستان دے ہائیں ایسا جوڑ شمی نو دوتا تے امن زمورا دا دی ریاست رتی چه دا ویش کم آلات شدی دی ریاست پا دخ که آغا دول ما دول کو آغا اصلا رس پر ریزیو تیجی اینو زد داتا نتیجی چه آیا دا دی میسایل فرق ویل رای پا پاکستان که چه یل دا می سیره وایی یارا میشتا دا نت روشی می سیره وایی چه سپول دا باشی می سیره وایی چه اصلا در خال رشی نو دا کم آغا کوتی ندی چه دای میشتا آس تا ولد نر کنی.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په خپله سیمه کښې په وسلې بندیز غوښتنه مشال ریډیو چې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
وسله شوې موږ په هوایي فایرنګ باندې فایرونه ورتي خلکو ته نو دا د دې قسم اظهار ده چې موږ وسله وال چې وي بازار چې نه پرېږدو. باقي دلته بازار چې ماول کې عارف ګاډی ده دا موجود وي، ماول سیټو موجود وي، ماول ټول پولیس موجود وي. داسې وسله وال چې په هغې د لایسنس ګرځي نو یو باندې بالکل پابندیا دلته موږ نه پرېږدو. هغه اصله قانوني ده چې چا سره د اصلې لایسنس وي. اوس دلته چونکې هغه ریګولر قوانین دي دلته نو دا ټولو باندې دا اپلای دی اپر دا کپلور دا کا وزیر دی کا مسعود دی چې چا سره قانوني لایسنس یې آی ګر سوای سی چا سره قانوني اسلامي کنه نو هر چا پر به قانون ده نیو خلاف پر شرط سی هر جای.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې او په ضلع کښې په وسله ګرځولې باندې بندیز لګولې د پوره ده زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د لنډو خبرونو وخت شوې ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز سیلۍ او باران شپږ کسان وژلي او یو یا نور ژوبل کړي دي. دا معلومات په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان شاهزاد خان نن مشال لډو ته ورکړل. د نوموړي په خبره باران د بنو لکی مروت د اسماعیل خان او شمالي وزیرستان ضلع زیاتې ځپلې دي. د چارواکي زیاته کړې په اغېزمنو سیمو کې له ریسکیو یو دوه دوه سره په ګډه امدادي کارونه پیل کړي دي. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کمی سملای کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن له شمالي وزیرستانه گرفتار شوی دی. ځایي چارواکو په رسمي توګه د وزیر د نیونې تصدیق نه ده کړی. البته مشال لیډیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې او د پوز له څلورو چارواکو سره خبرې کړي و. غوښتل ټولو د نمونو نه خول په شرط د علي وزیر د گرفتارۍ پخلی کړی دی. یو چارواکي ویلي چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې د هغه پر ضد دایره یو مقدمه کې نیولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه کمیټي اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت د هغې پېښې په تړاو نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په هغه پېښه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې سلګونه کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. نړیوال بانک نن په خپور کړي رپورټ کې افغانستان د هغو یوولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په رپورټ کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او میرمنو لګېدلو بندیزونو ته په اشاره زیاته شوې چې طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. او په داسې حال کې چې نن د جون پر نولسمه د اوکراین له ختیځې سیمې دونیتس څخه د سختې جګړې رپورټونه خپاره شول. کیف هڅه وکړه چې د اوکراین جنوبي سیمې د روسیې له ولکې آزادې کړي. اوکراینیو چارواکو نن ویلي چې په ژاپورژیا سیمه کې یو کلی له روسیې بیرته نیولی دی. په دې سیمه کې د اوکراین یوه لویه اټومي بټۍ موجوده ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا په خپلې یوې ویډیو وینا کې هوډ ښکاره کړل چې ځواکونه به خپله ټوله خاوره له روسیې تسلط خلاصوي. په عین وخت کې روسیې اوکراین تورن کړی چې ځواکونه یې د سرحدي سیمې بلګرود پر یوه خارګوټي بمباري کړې ده. دا ولند خبرونه او اوس پر شوې بلې موضوع ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دا رپورټ په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورٹ ورکونکي او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړی دی. په رپورٹ کې ویل شوي چې لاغ راسي چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي افغان نجونو او میرمنې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د جدي سرغړونو پر وړاندې سمدستي او کوټلي ګامونه پورته کړي. نوریاس نوري معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرې اونۍ د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې دا یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په نولسمه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نن د یو پنځوس ښځو په ګډون له نهه اویا کسانو سره د مرکو او د یوې سروې په اساس چې د روان کال په مۍ میاشت کې ترسره شوي او په اتلسو ولایتونو کې دوه زره یو سلو دولسو ښځو پکې ګډون کړی چمتو شوی دی. په راپور کې پر ښځو او نجونو د پراخو محدودیتونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پرېکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمېر څه باندې 500 ته رسېږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پرېکړو او طرزالعملونو یادونه شوې، او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوي یو شمېر معترضو ښځو په یو سرخلاص لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر معترضو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کله او چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیک کې معترضو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حذف څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. په عین حال کې د نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساواتو او د نړیوالو بشري حقونو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپله ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو یې تر اوسه له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي، تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنې ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا د بونیر په انزر کلی کې یو جرګې په پر جهیز د بندیز پریکړه کړې ده. ویلي دي چې پلرګنې به یوازې ناوې ته ضرورت سامان ورکوي. دارنګ د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دي. د جرګې مشرانو ویلي کې چا یې فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعالان د جرګې دا اقدام ستایي، خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون عملی کولو په لړکی د دوی هلې ځلې روان دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
پینسر مېره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نکړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې د هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جینکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېدنو نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چېرې دا واده به زه رقم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغستو نو نو دا غي بیا زمنګا د کلی علما او مشران چې کم دن غرا جمع شو او غوی په دې خبر متفق شو چې را د رسم دا او اضافي رسم دی او د دین په اسلام کې اجازه شته نو په د پښتو په دغه کې اجازه شته دا یو بسر سیالي ده
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي د انسر مری د جهیز او حکی مہر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بنیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لاره خپل کړی
دا سې رسم نو رواج چې وو د خادو غمونو هغه موږ ډېر پریشان کړی یو او چونکه دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهي سو وجه باندې پاتې دي موږ دغه تحریک ته شروع کول نه وروسته ودونه شوي دي هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي سامانونه کړي دي داسې خو نشم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړي چې هغه باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرڅې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي
د بنیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخواوي الک کور بیا اکثره د ناوی لپاره د واده جامې او سره زر کوي د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوی او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي په سوات کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړې دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي
نن سبا چې د اق خلک خپل غدلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالی دلی دي خو لکه کم چې غریب ته پای کنه نو هغه 4 تولې 5 تولې 2 تولې کنه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ غرم خو تبای یو ځکه چې لاس خالی او کې بخا مخا او چې نه کې ورلا نو سبا د لور په غور دے او بیا د غور د لکور په غور دے او د نصر چې پکېږي نو دا به الو ختميږي دا به د ګورنمنت دی طرف نه ختميږي چې دوی به دسی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او باغې امپلیمنټیشن دا لري وشي ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړاویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډوله او ولیمې باندې د خرچا له 15,000 روپو زیات نه وي د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرې ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یوش میر پروګرامونه کړی دی
اګور راځي کله د پرمیش خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و نو هغه کې چې د دې باندې ممانه ته چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې او بل خبره دا چې دا ودونه منځ ته تم خرچي کیږي کنه دا لاویش ډینر او لاویش لنچ زي نو دا باندې هم څه لکه دا لیمټ کړیو لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا وړی چې دا فضول خرچونه دي کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کو سٹارټ شول غنه په دې علاقې کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور کارم منی اوس خلګنه به منی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوب د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته بعد شپږ میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو ریواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملی کړي د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونیزه خبرونه سروې کې
له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکې لرو. دا غوی په لاستراوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره.
د جون پر ولسمه او تلسمه د سواد په فساګټ کې د خیبر پښتونخوا د سیاسي او مدني خزینه فعالانو لپاره روزنیز ورکشاپ وشو. ورکشاپ په پیښور کې د خزو د یوې ډلې دی فیمینست فرایډی په مرسته جوړ شوی و. د ورکشاپ ګډونوالو ته د خزو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شول. هغوی دا معلومات ګټور وبدله او ژمنه یې وکړه چې د خپل چم مالت مېرمنو او نجونو ته به یې رسوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی و، موږ ته د رپورټ ور باندې را لېږلې ده.
د سواد په پیزاګټ کې د مقامي هوټل په حال کې راجمع شوی صدیر شونه زیاتې ښځې چې پکې سیاستوالي، مدني فعالې، ډاکټره، خبریاله، د بشري حقونو ټولنې مشران شامل دي. د ښځو د حقونو او ورپېښو مسلو په اړه بحثونه کوي. کونډه کې شریکه د پېښور سیاستواله جمیله وایي چې څه موده وړاندې دوی پېښور کې د ښځو یو غیر رسمي ټولنه جوړه کړې وه چې اوس یې نورو سیمو ته هم وغځوله.
فرایډی په نوم باندې ادی کې مونږه الکه دی خزو مونږه یو ځای کېږو خو مختلف ټاپکس باندې مونږ خبرې هم کوو، خپلې مسلې د خلکو مسلې هم بیانوو او د خزو خپلو کې کینو او خپل خوشاله هم کوو. خو د دې بنیادی مقصد د خزو اخورولي زیاتول دي، تعلقونه پیدا شي، یو بل سره زده کړې وکړي او یو بل سره ژوند خوشحالو کې د یو بل خوشحالو غمونو کې شریک شي.
اونډه کې ویناواله د عورت فاونډیشن خیبر پښتونخوا مشره سایمه منیر وایي چې خیبر پښتونخوا کې په لویه کچا د ښځو، ماشومانو، نرخزیانو او تر دې دمه چې د ظلمو حقونه وهل کیږي. د دې دوه ورځو کې دوی هڅه کړې چې په دا اړه پوهه راولي.
هغه اول دا ایڈمیٹ کی دا تسلیم کی چی جی او واقعی دا د سیدی چکور کې او معاشره کې دا خزو سره، جنکو سره، ماشومانو سره، ٹرانسجینڈر سره دې سره تشدد کیږي، ظلم کیږي. نو دا بدلون یو خدای چې دا مونږ په دې لګ یو متفق شو، یو مونږ دا غواړو دښ چې کله به دا متفق شو، کله به چې دن دا وګڼم چې او دې ټول سره ظلم کیږي، نو هغه نه پس بس چره نو دا هغه د پاره به دا هغه ظلم خلاف به کار چې خلکو کې مونږ دا دونه پویا راولو چې جوړه دا چې مونږ سکو ماشومانو سره، جنکو سره، الکانو سره، خزو سره، ترانسجینډر سره، ایون چې دا زمونږ مذهبي چې کوم اقلیتونه دي دای سره دا ټول ظلم دی او د انساني بنیادی حقوقم خلاف ورزي دی او زمونږ مذهب هم چرته دی اجازه نه ورکړي.
د کوزدیر نجمه پلک چې د بشري حقوقو ټولنې مشره ده وایي چې دوی په خپل کچا سیمه کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د خزو د حقوقو په اړه د پوهې راوستو او بیا متاثر خزو ته قانوني او مالی مرستې ورکوي. خداسي تربيت سره د دوی کار نور هم غړندې شي.
د دې غونډې مقصد دا دی چې مونږ دلته یو ریلیکس هم فیل کړو، د خپل کور د کارونو نه، د نور سیزن نه مونږ لکه هغه لکه شاته پاتې کو، راشو دلته مونږ لکه انجوای هم کو، خو سره ورسره مونږ دا نالج خپل بیلډ کو، لا شو واپس مونږ په کمیونټي کې چیرې دا اویرنس دا خور کو او د دوی زنانو چې کوم بنیادی حقونه دي داغه لپاره کار وکړو. او ډیره ضروری ده چې د انسانانو چې څنګه حقونه دي، ښځه هم هغه شان انسان دی، نو هغه حقونه د ښځو هم دي. پرې کې اسپیشلی بنیادی حقونه د هغوی کوم تعلیم حق دی، د رائے حق دی، د زنانو چې کوم کارونه کوي هغه دې ریکګنایز شي، ادي ومنل شي، تسلیم دي شي او د دې کارونو تری ویلیو ورکړل شي.
تربیتی ورکشاپ کې پریکړه وکړه شو چې هم دغه رنګه تربیتی ورکشاپونه به جاری ساتي او روزنه اغستونکي به راتلونکي غونډه کې د خپل سیمې د ښځو د حقونو په اړه ریپورت وړاندې کوي او په ګډه به د ښځو ستونزې حل کول لپاره تګلاره جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غل نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، هغه ټول مال خلک بلتي پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د لوی اختر له رانیزدې کېدو سره سم د خیبر پختونخوا حکومت د قربانو د څارویو د څرمنو په اړه حکم جاري کړی دی. حکومت د صوبې د ټولو ضلعو انتظامي چارواکو ته ویلي چې ترهګر ګرځول شو تنظیمونو لخوا د څارویو د څرمنو ټولولو چارو مخنیوی وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر پر موقع یو شمیر خیریه او نور ادارې له خلکو د قربانو د څارویو څرمنو ټولوي او بیا یې خرڅوي. د چارو ځینې پوهان وایي د دې کار د مخنیوي لپاره پر حکومتي اقداماتو پخوا هم سل په سل عمل نه دی شوی. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا جون په اتلسمه د کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټی کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره پراتونکو لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې بابله ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې په ترهګرۍ کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا د دا ډول بندیزونو په اړه پېښور کې خبریال او شنون کې شم شاهد وایي چې خیبر پختونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل لومنو چندې او سرمنې خو په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولې.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي هغه یو خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمنې راټولوي او خرڅوي. دلته کې موږ مسله بل را او دلته کې مدرسې دي او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي، هغه په نورو نمونو باندې کار کوي، هغه هم سرمنې راټولوي او طالبان په ټل کې په هنګو کې په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف سرمنې ټولوي بلکې هغه د اختر په ورځ باندې په دغه ځایونو کې په جمعتونو کې په عیدګاهو کې هغه باقاعده چندې ټولوي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي، داشان نور سکیورټی داری کوي، خو دې چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابل برخو کې د خیر خګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص سمکنی وای چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمی قربانۍ هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه څومره د پروجیکټ خیر خیرګړې د دې چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې اوس دې چرم د دې قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه څومره سلوي فګر نه، دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او د خیر خیرګړې په دې کارونو کې لګوي. ظاهر خبره چې حکومت د ادارې معلوم دی او بنشوي د لاغي حکومت د لاغي پته لګین او ال دې لاغي مخ کې ټریک ریکارډ ټکی نه دی یا د خیر په دې د شر د پاره استعمالیږي. نو دا خو یو خبره تر زره څنګه فاینانشل اډیټم کیږي، پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سینو مونږه ټول ادارو سره شیر کوو.
دغه خط چې نقلې مشال ریډیو تر لاسه کړي پکې داخله محکمه لیکي چې راتره غرزت قانون نور لسوا و نوې دلاندې بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانې سارو سرمنه یا باقیات نه راټولوي، ولی یوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغه راغونډول شي، خو د هغه به هم د عام خېګړې لپاره سارنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یویش کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د ډالرو د کمښت له وجې د هیواد بانکونه له بهر هیوادونو سره تجارت کوونکو سوداګرو ته ډالر نه ورکوي. د اقتصادي چارو د ځینو پوهانو په خبره دا پریکړه د پاکستان دولتي بانک کړې ده. بلخوا د همدې ستونزې له وجې د کراچۍ پر بندر د جامو، بوټانو، بجلی سامانو تر څنګ له یو شمېر نورو ضروري توکو ډک سلګونه زره کنټینرې بندې پاتې دي. تجاران وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي چې حکومت دې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
په کراچۍ کې سوداګر محمد خورشید چې د بهر هیوادونو نه پاکستان او افغانستان ته سوداګانې راوړي، نوموړي د جون په 18مه مشال لیډیو ته وویل لومړی به د کراچۍ په بندر د افغانستان سامانونه یا کنټینرې په یو ورځ کې راوستلو اجازه ورکول کېده، اوس لږ تر لږه لس ورځې اخلي او د ډالرو د نشوالي له کبله سوداګانې په بندر بند ولاړې دي. خورشید احمد اندیښنه ښودلی که کنټینری را خلاصې نشوي نو هیواد کې به په لویه کچه فیکټریانې کمپنۍ بند پاتې شي، بیروزګاری او ګرانی به ورسره نوره زیاته شي. بلخوا په اسلام آباد کې سوداګر محمد مشکور خان بیا د جون په 18مه مشال لیډیو ته ویلي د بهر هیوادونو رغښتن کې هغه زیاتره سوداګانې چې پښتانه یې کاروبار کوي لکه کپڑے، زاړه یا نوي بوټان، دوایانې، د سکرپ مال او د بجلی سامانونو ترڅنګ نور سامانونو لپاره حکومت د سندونه نه ورکوي.
چې د پښتنو چې کوم کارونه متاثره شي دي، هغه چې کوم دي لکه د سیکنډ هینډ کلوتیس چې راتلو یا سیکنډ هینډ شوز وغیرہ د چې کوم راتلو دا لنډه چې وته کوم مونږ وایو دي د پښتنو مین آیټم ورسره پښتنو چې کوم زیات امپورټ کوي الیکټریکل آیټم کې پښتانه د ټول نه زیات دي. مثال په تور کپڑا شو، د کپڑے امپورټ ته پښتنو زیات دي، الیکټریکل آیټم دي، الیکټرونیک آیټم دي، آئرن سټیل دي، فارماسیوټیکل دي. د ډالر د نشوالي د وجې نه چې کوم دي د پاکستان چې څومره امپورټ دي 100% امپورټ متاثر دي او بینکونه چې کوم دي هغه بالکل ساوند دي، چپ دي، چې لکه مطلب ال سی یا فائنینشل انسټرومنت چې دي دا مونږ امپورټر ته نشو شو کولای.
مشکور خان زیاته کړي چې کوم حالات روان دي د خپل کاروبار په اړه اندېښمن دي. په کراچۍ کې د بهر هیوادونو نه بیلابیل سامانونو راغوښتونکو اختر حسین بیا د جون په 18مه مشال لیډیو ته ویلي چې دا وخت په لسګونو زره کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي او د نه خوشي کولو له وجې په هغوی د بندر او نور ټیکسونه لا زیاتېږي.
سے معلوم دی چرا غلی دی پورٹ تر رسی دلی دی بیا میں سین نہ کولا ویگی نو اگا دے خراب اولے چان سمجھتا تے کی دا سے فیڈ دی ایمون سرا کوم ریلیٹڈ دی دا سے نورا ڈیر دا سے سمنو نشتا پکے سکریب را درومی مثال گاڑی کوم سکے سکریب را درومی پارٹس را درومی نورا چکما دا کنا دی سرا سرا دا کپڑا را درومی دی سرا ٹائر را درومی دا ٹوٹل معلومنا یو خو چکم تو تکی رسی دلی دی غا کلیئر کی گینا پیغه مندے دے پورٹ ڈیمریج ڈیٹینشن عام ڈیر زیات را غلی دی او ڈیوٹی نہ علاوہ دا سے ڈیمریج ڈیٹینشن
یوازې دا نه، د کراچۍ په مارکیټونو کې د کباړ، بوټانو، کپڑو او نورو سامانونو دکانداران هم بیا وایي چې سوداګانې کمی شوي، بیې زیاتې شوي دي او میلاویږي هم نه، نو دوی هم له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کراچۍ کې د کباړ شیانو لپاره مشهور بولډن مارکیټ کې یو دکاندار اسدالله بیا مشال لیډیو ته وویل چې د بوټانو او کپڑو کاروبار کوي، د بهر نه سوداګانو د بندیز له کبله کاري ودرې
لکه وسو مالونه ډیر ګرانه شولو، مخ کې چې کوم راتلل ډیر مونږ به ډیر راوړل، وس مونږ هم کم راوړو. با سیټانو ته چې ورشو بس دوی مونږ ته دا جواز نیولې دی بھائی مونږه مالونه ګرانه دي او ډالر ګرانه شو، وو کنټینرې مې ساری دي، پپوړ باندې کنټینرې ولاړې دي. لکه مونږ چې مخکې زر دانې اخستې وس 1500 ته راغلی یو، ګراکم دغه سي دي. ټول ټینشن دا دی چې مالونه چې کوم دي دا کنټینرې ساری دي، دا ولاړې دي پپوړ باندې.
بانکونه سوداګرو ته د ډالر ورکولو اجازه ولې نه ورکوي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی هیواد کې د ډالر کمې دي د سیاسي کڑکېچ سره اقتصادي استحکام هم نشته او بیا د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا بینکونو سوداګرو ته د ډالر بهر ورکولو اجازه نه ورکوي. بلخوا د پاکستان سٹیٹ بینک په دې اړه خپل تازه دریځ ندی خپور کړی خو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې هغه سوداګانې چې هیواد ترې زیاته ګټه نشته او هیواد هغې تحتیا هم نه لري نو داسې سوداګانو لپاره په سندونو د څه وخت لپاره بندیز لګولی دی. پاکستان چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرض د قسط ترلاسه کولو ته هیله مند دی. بلخوا د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د جون په 18 ویلي له چین څخه ورته $1 ارب ترلاسه شوی دی. د خزانی وزیر اسحاق ډار 13 ورځ ویلي وو پاکستان چین ته په 13 ورځو کې قرض پیسې بیرته ورکړي وي کومې چې چین بیا پاکستان ته ورکړي دي. د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلي چې له چین څخه $1 ارب ترلاسه کولو وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره د $500 ارب نه برتللې ده. 13 اونۍ سٹیٹ بینک په خپل راپور کې ویلي وو د زر مبادله سرکاري ذخیره نور هم کمه شوې او $4.09 کروڑ ته راکمه شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.